درنو دوستانو سلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې یې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خپرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. ولسمشر اشرف غنی وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولي. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل کاندیدان د تل تر 25 منټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. خغلی دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید له اړوند قوانینو ته درناوی وکړي.
ممکن که جایی باید مقررات و قانون انتخابات در کارزارهای انتخاباتی نگه داشته باشند و رعایت بکنند.
خغلی دولتی پایین حل که امنیتی ارگانونو چه وقتنه وکره چی ده کمپاینونو پرمحال ده ولسی جرگی ده کاندیدانو امنیت خوندی کلی. ده ولسی جرگی انتخابات در روانی میاشتی پا اتویشته منی تا پا پام که دی البته ده تلی ده میاشتی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې وبخل شي. خغلی غنی دا څرګندونې پرون په غزنی کې له یو شمیر ښځو سره په کتنه کې وکړې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د ماباس د خزینه بندیانو فهرست ورته برابر کړي، څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي دي. جرمنی د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره 240 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د جرمنی سفیر پیټر پروګل پرون کابل کې د دې مرستې د اعلانولو پر مهال وویل چې 230 میلیون ډالر معادل د مرسته به په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د ځواکمنولو او ښي حکومتوالۍ د یقیني کولو پر چارو ولګول شي. د بغلان پولیس وایي په دې ولایت کې د څلورو وسلوالو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیې قومندان وایي چې دا شوکمار د نهرین پولی خمري د لوی لارې په اوږدو کې نیول شوی دی. هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولي. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنې هم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولي. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغه استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویل یې د دې ډلې 24 کلن عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګڼو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل یې په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دی له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د شنبې ته رسیدلی. دا سرمشریزه نن رسمن پیلېږي. د ولسمشر پوتین نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډیرو حساسو او سختو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو کوڅه ولاړ. د دوشنبه په سرمشریزه کې د بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو و ولسمشرانو او د ارمنستان صدر اعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدر اعظم ګډون پکې کوي. دا 2040 کال د فوټبال د اروپאי جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمنی غوره شو. د اروپאי جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمنی کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال د فدراسیون اجرایی کمیټي 2024 په وړاندې د جرمنی په ګټه رایه ورکړي. جرمنی په 1978 کال کې هم د اروپאי جام کوربه و، خو ترکیه پر سږني کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008، 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامې هڅې کړي. جرمنی همداراز دوه ځلې په 1940 او 2006 کلونو کې د فوټبال نړیوال جام کوربه پاتې شوه. د اروپאי جام په سیالیو کې د شاملو څلیرش ټیمونو 150 مسابقې د جرمنی په پلازمینه برلین او 9 نورو ښارونو کې ترسره شي. تمه ده چې د دې لوبو 2.8 میلیونه ټکټونه به بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي. او د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فاینل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 3 بجو پیلېږي. دا د افغانستان په ګډون د آسیایي جام د 3 غوره لوبډلو یا د 3 غوره لوبډلو شپږم او وروستۍ لوبه ده، او ګټونکي به د جام کپ لزان سر وړي. په 3 غوره ټیمونو کې د پاکستان لوبډله هم شامله وه، خو د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش په وړاندې له ماتې وروسته حذف شوه. افغانستان په دې لړۍ کې ټولې 15 لوبې وکړې. لومړۍ لوبه یې له سری لنکا او دوهمه یې له بنگلاديش څخه په لوی توپیر وګټلې، او د څلور غوره ټیمونو پړاو ته ولاړ. خو په دې پړاو کې دوه لوبې په ډېر لږ توپیر پاکستان او بنگلاديش ته وبایللې، مګر پنځمه وروستۍ لوبه یې له هند سره مساوي کړه. دوستانو خبرونه لازادې راډیو نه اوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. په دې خبري مجله کې وړاندې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن رسمن په افغانستان کې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړې دي. کابل ښاروالي وایي د ولسي جرګې کاندیدان باید د خپلو کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د ښاروالۍ له کړنلارې سره سم د ښار په مناسبو ځایونو کې ولګوي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو غوښتي چې ټولو کاندیدانو ته دی یو ډول وخت ورکړي.
له ټولو رسنیو نه مو د دې غوښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، حتی د دې وکړي چې دغه ټولو نماندان ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. او دا بام واوري چې د مقتونی ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتانه تحریم کړي. د ژوند رنګونه او لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې د مېد بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د بایومیټریک له دستګاوو څخه د تلې پاتې وشتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دې مخکې ویلي و که بایومیټریک سیستم ونه کارول شي نو ښایي په انتخاباتو کې ترغلۍ وشي، او خبرداری ورکړی و چې دوی به یې تحریم کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي او ډېر ژر به نورې هم ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې پاتې 4000 دستګاوې به راتلونکې اونۍ ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 4000 زیات دستګاوې ترلاسه کړي، او تمه ده چې د رایې ورکولو د ټولو 21000 مرکزونو لپاره چې 4000 ورته په پام کې نیول شوی دي د اړتیا وړ بایومیټریک دستګاوې پر روانه اونۍ کې کمیسیون ته ورکړل شي. ښاغلی دولتي وایي هڅې روانې دي چې بایومیټریک دستګاوې د رایې ورکولو ټولو مرکزونو او محلونو ته واستول شي، خو نو موړه یادونه کوي چې په بیلابیلو دلایلو د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته د دې دستګاو د نه رسیدو په صورت کې به کمیسیون بیا هم د امکان تر حده هڅه وکړي چې انتخابات له درغلۍ پرته او په شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال همدراز وویل رای پانه به د رای ورکولو مرکزونو ته د راجستر شویو خلکو له فهرست سره سم واستول شي. خود آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د انتخاباتو په ورځ د دوو طریقو لکارول سره مخالفت کوي. د دې ټولنې اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادۍ رادیو ته ویل دوه ګونې طریقې خای د سیستم زیرا مینس تکړي چې بیا به اداره کیږي نه
کار چې فقط موقت نشي او واحد تګلاره نشي دا کاغذ سیستم سایفالي دی او سیستم دا دغه لپاره به واحد څه کوي لکه دغه نه ته دې په کټ نه دي او کې دې چې څنګه نور څه دی لپاره نو سندونه په دغه کې چې د مجد شادر ساده نه
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ل بایومټریک سیستم څخه د کار اخیستو پریکړه ورسته لهغه وکړه چې له څو سیاسي ګوندونو جوړ لوی ملي ائتلاف بایومټریک سیستم د درغلیو د مخنیوي لپاره مهم وباله او ویل کله دې سیستم څخه کار وانه خستل شي نو دوی به انتخابات تحریم کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې سیستم په مرسته به دا یقیني شي چې یو کس له یو ځل زیاتې رایې ورنه کړي. په پام کې د چې د ولسی جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه تر سره شي. همدارس د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن جمعه د میزان په 6مه نیټه پیلېږي او د میزان تر 25مه پورې دوام کوي.
اخو کابل خاروالی د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتي چې باید د خپل کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د دې پر ځای چې هر ځای نصب کړي باید د خاروالی د کړنلارې سره سمې د خار په مناسبو ځایونو کې ولګي. د خان محمد سین څخه په دې اړه تفصیل اورو.
د تبلیغاتي شرکتونو د بیل بورډونو کارول په هغه ځایونو کې چې خلکو او ترافیکو ته ستونزې پیښې نشي د خوازو نصبول او پر دیوالونو لسټیکر لرونکو پوسترونو لګولو ډډه کول هغه موارد دي چې د کابل ښاروالۍ په خبره د ولسی جرګې کاندیدان باید د کمپاینونو په بهیر کې په پام کې ونیسي. د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدمتونو مرستیال شاهپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان باید د کابل ښاروالۍ لکړنلارې سره سم خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي.
دا طرزالعمل خود گنجاندیم که یو میتونن از هایم
دا وویل مونک پا کرنلاره که راولی چه دوی کولیش پخار که لبنار نا استفاده و کریو داس زینو که چه خلکو و ترافیکو تستونزی جوری نشی حل تا دل خوازو نا کار وقت بنارو نا دی پتاکلی شمیر ولگوی چه هم خار خراب نشی و هم خلکو و ترافیکو تستونزی پیخ نشی. دا غشان دی پر دیوالونو لسٹیکر لرون کو بنارونو لنزباولو هم دده وکلی خاغلی صداقت وبل په دې برخه کې بل سرغړاونکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په همکارۍ قانوني چلند وشي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ د میزان په 6مه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین لغزنی ولایت پرته هیواد په 3 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 25مه به دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو لایحه په پام کې ونیسي او په مالی لګښتونو کې د هم عملی کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه لا تلکو افغانیو نه نیولې تر 2,600,000 پورې ټاکل شوې ده. یو بل ته د کاندیدانو د مزاحمتونو مخنیوی د دولتي امکاناتو لکارولو او لسیمه ایزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو نه ډډه کول عامه نظم په پام کې نیول او د مالی لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترتیب شوي لایحې عمده موارد دي. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو په جریان کې د ښار نظم په پام کې ونیسي او انتخاباتي پوسترونه په داسې ځایونو کې ولګي د خار سیره بدرنګ نه کړی.
دوستانو و موریدل چې د کابل خاروالۍ د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتي دي چې خپل عکسونه او پوسټرونه د هر ځای نه لګي بلکې په مناسبو ځایونو کې دي ولګي. بل خواته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمپاین لپاره مخکې ولسی جرګې ته د کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې نور اصول هم په پام کې ونیسي. دا کمیسیون له رسنیو هم غواړي چې د کمپاینونو د پوښښ لپاره د بېطرفه او توازن دې مراعت کړي. دا کمیسیون د ویان رسیال زبی الله سادات ازادۍ رډیو ته وویل چې په کمپاینونو کې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړه ده چې د کاندیدانو سرغړونې بڅیړي. له ښاغلي سادات سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې تر سنوي لپاره د دې تګلاره څه ده.
د ټولو رسنیو نمو د دې غوښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، هڅه دې وکړي چې دغه ټول نمایندان ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپل برنامې له خلکو سره شریکې کړي او د امر برنامه پر اساس خلک دوی ته رائے ورکړي. په ورته وخت کې مولا کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی، هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي.
پټوله کې د کاندیدانو لپاره شرایط څه دي؟ فرضاً شاید دلته ویره دا موجوده چې ځینې کاندیدان خورا زیات مصارف وکړي او په ښارونو کې بلبډونه ډېر وي یا لوی غونډې راوبولي، په اصل کې دلته امنیتي ګواښونه هم موجود دي. دوی ته ستاسې هغه کلنلاره څه ته بیان شوې ده او که چېرې څوک ډېر مصرف کوي هغو باندې تاسو لیده کاته لرئ که نه؟
بله بله، همدغه موضوع هم په قانون کې صراحت لري. د ټاکنو د قانون د اوو یایمې مادې د لومړی فقرې پر اساس باندې کاندیدان باید هغه موارد چې هغه په قانون کې ذکر شوي دي هغو ته باید دوی نظر وکړي. په هغه ولایتونه چې هغې کې د هغې مساحت او همدا ډول هغلته د خلکو د ګڼې ګوڼې شمېره زیاته ده، په هغې ولایتونو کې دوی کولای شي تر 2,300,000 افغانۍ نه نیولې تر 2,645,000 افغانۍ پورې مصارف ترسره کړي، او هغه ولایتونه چې په هغې کې نفوس کم دی هغو کې دوی د 800,000 افغانۍ نه نیولې تر 900,000 افغانۍ پورې کولای شي مصارف ترسره کړي. که چېرته دغه رقم څخه لوړېږي مونږ یوه کمیټه رامنځته کړې چې 10 کسان د هغې کمیټې په لاس کې قرار لري. دوی به په همدې اړه باندې خپلې څارنې ترسره کوي، که څوک د قانون خلاف عمل ترسره کوي دوی سره به قانوني چلند ترسره کیږي او
دلته امنیتی ګواښونو ته په کتو وروستیو هغه مجموع باندې په ناستو باندې راټولېدو باندې شاملې شوې دي. د امنیت په اړه باندې تاسو څه ډاډ درکړل شوی دی چې کاندیدان په صحیح ډول کمپاین کوي، څنګه یې وکړي، څه کړنلاره دوی ته وضع شوې ده؟ که نه امنیتي ځواکونو ډاډ درکړی چې دوی به امنیت نیسي؟
امنیتي بنسټونو هم له موږ سره دغه ژمنه کړې ده او له کاندیدانو څخه د دې غوښتنه کړې په هغو ځایونو کې چې دوی تجمعات ترسره کوي، دوی راټولېږي او خپل کمپاینونه ترسره کوي، خپلې برنامې خلکو ته اوروي. دوی د امنیتي بنسټونو په جریان کې واچوي تر څو د دوی امنیت خوندي کړي او خدای مکړه د کومې پیښې سره مخامخ نشي. نو دا بیرته ورګرځي کاندیدانو ته، د دوی مسؤلیت دی چې هر ځای کې چې دوی راټولېږي امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو د کومې پیښې شاهد ونه اوسي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لا ویان خغلی سادات سره مو مرکه واوریده. تاسو مونږه غلا ازادي رادیو ناوړي
ازادي خبری مجله اوري.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د غوړه کېدو په افغانستان کې د امریکا د اوږدې ولسکلنې جګړې په اړه مقاله لیکلي. د رسپانې په لیکنه د امریکا د اوږدې جګړې د ختمولو مسولیت چې د پای ته رسیدو نښې نښکاري خلیلزاد ته ورپغاړه شوې. رسپانه وایي چې ښاغلی خلیلزاد په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره د امریکا د ولسمشر جارج ډبلیو بوش د ادارې لخوا د جوړې شوې طرحې په عملي کولو مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه په خټه افغان امریکایي ډیپلوماټ چې د جمعې په ورځ یې د وفاداری لوړه وکړه موظف دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره کار وکړي. د واشنگتن پوسټ په خبره طالبان هغه ډله ده چې د خلیلزاد د زیږیدو د ټاټوبي ډېری برخې په کنټرول کې دي. د واشنگتن پوسټ د دې مطلب د لیکوال په باور خلیلزاد دې ته خوشبینه دی چې دا وار وضعیت بدل دی، خو هغه له تیر زده کړي چې باید محتاط اوسي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي چې زلمی خلیلزاد دندې ته له رارسنېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې ویلي داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان د احتمالي پخلاینې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دي. خلیلزاد زیاته کړې دا بله وخت مخکې وي چې اټکل وکړو خبرې به چیرته او څه ډول ترسره شي، خو د ورځپاڼې په باور د امریکایي ډیپلوماټ د ایران او طالبانو په ګډون په مسکو کې د سولې د خبرو په اړه د امریکا احتمالي ګډون نه دی رد کړی. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او امریکا د دوړخیز امنیتي تړون په اړه مقاله خبره کړې. د مقالې په پایل کې د دې تړون د بیا کتنې لپاره د افغانستان د ولسی جرګې د غړو د رایه چولو مسلې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ وایي ولسی جرګې دوه اونۍ مخکې داسې وخت دې تړون د بیا کتنې لپاره مثبته رایه ورکړه چې ډېر شمېر وکیلانو په غونډه کې ګډون نه درلود. وړاندې لولو چې د کابل واشنگتن د امنیتي تړون د بیا کتنې په سر د ټینګار په پار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر سیاستوال ځینې غونډې هم جوړوي او جوړې کړې دي، خو ډیپلوماټ د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په حواله وایي چې په نیویارک کې خبرې کړي د عبدالله قبل ویل شوی خغلی کرزی له دې فرصت د نورو هدفونو لپاره ګټه اخلي او دا چی خپل شخصي نظر څرګند کړي. په دوام کې د خغلی عبدالله د چهار شنبې د خبرو په حواله ویل شوی چې د ولسی جرګې د دوه اونۍ مخکې رایه چولو او غونډه اصلا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په سر څرخېده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون غزنی ته تللی و. نوموړي وویل چې په غزنی کې به انتخابات او د انتخاباتو نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسون په خوښه نه بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه وټاکل شي. له غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو لپاره ټاکنې د غزنی د ولسونو په خوښه او د هغې له لورې په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. د پنجشنبې په ورځ غزنی ته د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د راتلو په وخت ولسي خلکو ته په غونډه کې ښاغلي غنی زیاته کړه، موږ په غزنی کې د داسې ټاکنو پلویان یو چې د ټولو قومونو او ټولو قشرونو وګړي پکې ونډه ولري. هغه وویل ماته د ټاکنو د خپلواک کمیسون پریکړه د منلو نه، بلکې ماته د غزنی د خلکو پریکړه مهمه ده. سرور دانش او انجینر محمد خان ته واک ورکوي چې څنګه دا ستونزه د غزنی د خلکو په خوښه هواره ولای شي.
غزنی د افغانستان په زړه کې ده، که زړه آرام نه وي وجود نارامه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له غزنی څخه پرته په ټول هیواد کې به د تلیمیاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې چې وار له مخه درې کاله ځنډېدلې وې ترسره سي.
ومورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې خلکو ته ویلي دي په دې ولایت کې به د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه بلکې د دې ځای خلک ټاکي. دغلته د خلکو د اعتراضونو له کبله د میزان یا تلې د میاشتې په 28مه نیټه انتخابات نه ترسره کیږي، البته د ولسي جرګې انتخابات. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته کوکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د موضوع تفصیل به د عصمت ساروان څخه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران په چابهار بندر کې د هند پر پروژې د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو اغیز په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیالې الیس ویلز د دې خبرې د کولو په ترڅ کې وویل چې دا بندر د هند او افغانستان ترمنځ ارتباط ټینګوي. الیس ویلز د هند خبری شبکې ته په مرکه کې وویل د چابهار په اړه موږ د بندیزونو د اغیز د څیړلو په حال کې یو، نو د ارزونې پروسه روانه ده او موږ به د هند اندېښنې او په دې کې ګټې چې افغانستان ته صادرات زیات کړي او خپل هیواد ته له افغانستان څخه واردات ډیر کړي په پام کې ونیسو. میرمن ویلز همداراز وویل تر کومه ځایه چې موږ د عمل ګډ هر اړخیز پلان یا د بندیزونو پلي کېدو ته ګورو، فکر کوم چې په احتیاط به یې د مثال په توګه د افغانستان لپاره اخیز ورزه او چې کېدای شي وی لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې له وتلو وروسته پر ایران بندیزونه اعلان کړل. پر ایران د امریکا د بندیزونو د اعلان له همغه پیله اندېښنې مطرح شوې چې ممکن دا بندیزونه د چابهار له لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغېزمنه کړي. تیر کال هند چابهار بندر له لارې افغانستان ته 1,100,000 ټنه غنم ولېږل. پاکستان اجازه نه ورکوي چې هند له افغانستان سره د دغه هیواد د خاورې له لارې راکړه ورکړه وکړي. چابهار یوازینی ارزان او لنډه لار ده چې هند او افغانستان د هغې په وسیله راکړه ورکړه کولی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خانوم رسیال خانجان علي کوزی وایي چې د افغانستان حکومت او افغان سوداګر هم هیله لري چې امریکا به د چابهار بندر په خپلو بندیزونو کې شامل نه کړي.
دا زمونږ خواست هم وو او خپل د افغانستان د سوداګرو پیشنهاد هم دلته ما پر جمهور اشرف غنی ته دا و چې په مشترکو جلسو کې په نور بل ملي جلسو کې دا پیشنهاد وکړي چې په اول په مجموع کې افغانستان په جنگ کې دی د دې تاجرات مخلاشي او دا قیدات پیرا نشي، نو خبرې ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړي او دلته جنگ هم جریان لري، او که بیا دا نه وي نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاصي او د دې قیداتو نه سره راوځي.
د افغان سوداګرو په وینا د هند په مرسته د چابهار بندر پروژه په وچه کې د ایسار افغانستان د ترانسپورت لپاره یو نوی کوریډور یا دهلیز دی چې له یوې خوا د پاکستان پر بې باورو لارو د افغانستان اتکا پای ته رسوي او له بلې خوا د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه میلیاردونو ډالرو ته لوړولی شي.
د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. ولسمشر اشرف غنی وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمیر خزینه بندیانې وبخل شي. هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبې ته رسیدلی. د مقتونی ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا کې لخپل خلکو وختل چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. یونان لو وشکلون رئیس چې پخانه یوګوسلاویا ټوټي او مقدونیه د جلا هیواد په توګه ترې بیل شو وایي چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی. احمد تکل رپورت لري.
د مقدونیه ولسمشر جورج ایوانوف لرای ورکوونکو غوښتي دي چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. د مقدونیه خلک د یکشنبې په ورځ د هغې موافقې په اړه په یوه ټول پوښتنه کې رایه ورکوي چې د صدراعظم زوران زایوف په مشرۍ نوي سوسیالیستي حکومت له یونان سره لاسلیک کړی او باید دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي که نه. دا ټول پوښتنه به هغه وخت اعتبار مومي چې په سلو کې 50 خلک ګډون پکې وکړي. ولسمشر ایوانوف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریم ورځ په خپل وینا کې وویل د دله هیواد څخه د تاریخي ځانوژنې غوښتنه شوې. نوموړي یادونه وکړه چې په ټول پوښتنه کې رایه ورکول یو حق دی خو مکلفیت نه دی. د مقدونیه ولسمشر څرګنده کړه چې دای به د سپتمبر په 13 نیټه په ټول پوښتنه کې رایه ورنکړي او زیاته کړه پوهیږي چې هیوادوال به هم د ده په شان هوښیار کار وکړي. ایوانوف چې د دې موافقه له سرسختو مخالفانو څخه دی په خوا تر دې هم پر هغو امریکایي او اروپایي چارواکو انتقادونه کړي چې په وروستیو څو اونیو کې مقدونیه ته د سفر پر مهال ویلي وو مقدونیه یوازې د نوم د بدلیدو په صورت کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د غړیتوب چانس ترلاسه کولای شي. له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه خپلواکي اعلان کړه یونان دعوه لري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی او د بالکان د دې هیواد د نوم له رسمیت پیژندنې څخه یې ډډه کړې ده. دا ټول پوښتنه د مقدونیه د نوم پر سر د دې هیواد او یونان د 28 کلنې لانجې د حل لپاره یوه هڅه ده. د همدې لانجې په غبرګون کې یونان په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب مخه نیولې ده او که د مقدونیه خلک ټول پوښتنې ته د هو ځواب ووایي نو په دواړو نړیوالو مؤسسو کې د دې هیواد د غړیتوب په وړاندې خنډونه به له منځه ولاړ شي.
دوستانو په څو شیبو کې به زما همکار ارش همایون راشي او هغه به درته بل نیم ساعت خبري مجله البته د نیم ساعت خبري مجله وړاندې کې خو تر هغه پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
زمانوم شبنم دی.
شبنم جانې څه کوي؟ په چی اختیم ده اوس؟
زه په ماسک تلای باندې اختیم. دی مریضې ته ماسک تلای کو.
ګرانې دغه ماسک تلای څه ګټې لري چلته؟
تاسو دا مخ سپینایي، مخ شفافایي، مخ ځوانایي او توروالی سی په مخ باندې هغه ورور ته ورکوي.
د دې تر څنګ چې تلای ماسک لري دلته نور کوم ماسکونه مثلا کومې تداویګیانې لري چې د جلد لپاره چې جلد شفاف شي، ښایسته شي، ځوان؟
موږ د میوهیي ماسکونه لرو چې هم مخ ځوانیي، هم شفافیي، هم سپینیي او نور د خدایي خالونه سي. دي دا تور تور هغه له بینه وړو، شنه خالونه سي هغه له بینه وړو، لیزر کوي.
تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي که دلته معمولا کار کړی زده کړي مدي دا موضوع؟
منګه زده کړم کړی دي او دلته مم عملی کار کړای او زده کړم دي.
یعنی دا تلای ماسک څومره موده یعنی په مخ باندې کې دي؟ څو دقیقې البته.
نیم ساعت.
یعنی نیم ساعت بعد د خپل اثرات ښکاره کوي؟
نیم ساعت کې د خپل اثرات ښکاره کوي او دوام یې د شپږ میاشتې لا یو کال.
یعنی شپږ میاشتې یا یو کال بعد بیا هم کوي چې تلای ماسک وکړي؟
هر کله کولای شي.
جانبي عوارض څه نه لري؟ یعنی
عوارض جانبي څه نه لري، دا یو ماسک د سهار کله کولای سی سی وی کې شپږ میاستې بعد درې میاستې بعد یو کال بعد مخته ګټه لري کوم نقص نور چینه لري
څومره خلک دغه ماسک نه ګټه پورته کوي خصوصا په دا اوس
نارینه هم راځي دی ماسکو ته او زنانه ښځې هم راځي ورته کوي ډېرې ګټې لیدلې دي نو راځي سره موږ
تاسې خپله څنګه کله کله دغه ماسک خپل ځان ته هم ږدی که نه
و موږ کال کې او ورځې ځان ته کوو یا شپږ میاستې کوم فنکشن وي هغې لپاره بیا موږ
ځانته
کوو یعنی پرته له ګټه توانونه خو نه لري نه 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 هېڅ توان شی نه لري ګټه لري او توان نه لري